دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه ته تاسو پام را اړوم د لوی اختر در رسیدو په مناسبت د طالبانو د مشر ملا هبت الله خانزاده پیغام خبر شوه ده د طالبانو مشر ملا هبت الله خانزاده په دې پیغام کې بیا هم د تیرو کلونو په شان د جنکو او د خزو د تعلیم او د کار د مسایلو د یادونه پرته ویل دي چې افغانستان کې وخت د طالبانو د بیا رسیدونه روسته د ټولو افغان وګړو شرعي حقوق تامین او محفوظ شوه دي هبت الله خانزاده د نړۍ په ځانګړي ډول د اسلامي هیوادونو سره د شریعت په چوکاټ کې د سیاسي او اقتصادي اړیکو د ټینګولو غوښتنه کړې ده په فلسطین او غزه باندې د اسرایلو بریدونه غندلې دي د نړۍ په هیوادونو غږ کړی دی چې د اسرایلو د بریدونو د مخنیوي لپاره خپل مکلفیت ادا کړي د افغان پانګوالو یو غوښتنه دي چې په افغانستان کې پانګه واچوي هغه خپل مسولینو ته توصیه کړې ده چې د خلکو سره د خدمت امنیت او هوساینې لپاره په ټولو برخو کې خپل مکلفیتونه په جدیت سره سرته ورسوي او د ولس سره هیڅ کله داسې چلند نه کوي چې ځانونه پردي وبولي مګر د بشري حقوقو او د جنکو او خزو د زدکړو د حقوقو د ملاتړ دوه بنسټونو په افغانستان کې د جنکو په زدکړو د بندیز په مناسبت او د نجونو د خوندزیو د بیرته پرانستلو لپاره په اسلام کې د زدکړو د اهمیت پرانا کې د اقرا پنوم آنلاین کمپاین پیل کړی دی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا عالی کمشنر ولکل ترک د طالبانو په حکومت کې په افغانستان کې د خزینه مامورینو د معاشونو د کمیدو په حق له د چارواکو غوښتنې دي چې خپل توپیری اقدامات لغوه کړي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د په اعلامیه کې ویلي دي چې د طالبانو مقامات د خزینه مامورینو د معاشونو په کمولو په افغانستان کې خزي لانور هم ځپی هبت الله خانزاده حکم کړی دی چې ټول خزینه مامورینو ته 15000 افغانۍ معاش ورکړ شي مګر په دې برخه کې نور تفصيل نه دی ورکړ شوی د ظالمانه مجازاتو په حق له ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې الیس جیل ایڈوارډز ویلي دي چې طالبان باید راین کوربت امریکایي تبه چې لقریب 2 کلونو رئیس په افغانستان کې بندي دي زر 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 یو ملکی روښتون ته انتقال کړي چې دمرینې له خطر او ژغورل شي هغه ځاته کړی دی چې د توقيف شرایطو د هغه په جسمي او رواني صحت سخت بد اغیزه کړې ده مګر وی ویل چې په دې حق له طالبانو سره غږیدل دي قرغیزستان د جون په 14مه ویلې دي چې 15 سنه په دې شک نیولې دي چې د اسلامي دولت ملاتړ دي او ځنې د افغانستان سره اړیکه لري د قرغیزستان د امنیت ادارې په خبرپانه کې ویلې دي چې په مجموعي ډول 15 سنه په پایتخت بشکک کې او د هیواد په څونورو برخو کې نیول شوې دي د دې ډلې یو مشر په افغانستان کې د اسلامي دولت د یو غړي تر امر لاندې وو د نړۍ خبرونه په واشنگټن کې د امریکا غږ د استجو نه اوري د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د پنځنبه په ورځ د جون په 14مه د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي سره لاسکلان د ارخیز امنیتی تړون لاسلیک کړ د خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړوم
د اوکراین جمهور رئیس دغه تړون لاسلیک کړ د روسیې سره په روانه جګړه کې د خپل هیواد لپاره تاریخي تړون وکړنه د امریکا متحده ایالات په پراتلون کلاسو کلونی کې د دې تړون په اساس اوکراین ته یو لړ نظامی مرستې برابروي په دغه امنیتي تړون کې ویل سوی دی چې په آینده کې به د روسیې له هر وسلوال برید څخه وروسته امریکا او اوکراین په تلیر ساعتونو کې په عالی سطحه مشوره کوي د فرانس پریس د رپورت په اساس په دې تړون کې د اوکراین د پوځیانو د روزنې او جوړولو او داخلي وسلوال صنعت په برخو کې د همکاري ژمنه شوې ده شافی سردار امریکا جا واشنگتن
د ترکیه د دفاع د وزارت منابع ویلي دي چې د ترکیه او امریکا ترمنځ د 100 میاشتو خبرو اترو وروسته د امریکا د اف 14 ډول جنگي الوتکو د خرڅولو تړون لاسلیک شو د دې تړون لمخې بچې مجموعي ارزښت 28 میلیارډ ډالر ته رسیدي ترکیه ته سلويخت نوې اف 14 ډول جنگي الوتکې ورکړل شي او دغه هیواد موجوده نه هویا جنگي الوتکې به په نوې ټکنالوژي سمبال شي د ارمنستان پوځیانو د جون په 14مه د آذربایجان هغه ادعا رد کړه چې ویلي دي ارمنی قواوو د آذربایجان د نخجوان په سیمه کې د دوی په عسکرو ډزې کړې دي. یو ورځ مخکې د آذربایجان د دفاع وزارت د ارمنستان پوځیان په دې تورن کړل چې په درې کلو کې د دوی په قواوو ډزې کړې دي او دوی هم ځوابي اقدام کړی دی. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په سرحد کې په اوربان موافقه شوې ده او په خپلو کې د سولې د تړون په حق له خبرو پوښتې. د لبنان حزب الله ډلې چې ایران ملاتړ کوي پرون په اسرائیل د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو داسې بریدونه کړي دي چې د غزې د جګړې د پایل رئیس تر اوسه پورې د اسرائیل ډېره ستره حمله بلل شوې ده. حزب الله ویل چې د خپل وژل شوي قومندان طالب عبدالله غچ اخیسته ده. او نن په سعودي عربستان کې د جون په 15مه په مکه مکرمه کې د حج مناسک پیل شول. د سعودي عربستان د چارواکو په وینا سکهال به د 2 میلیونو نه ډیر خلک د حج په مراسمو کې برخه واخلي. د افغانستان قریب 10000 کسان د حج لپاره سعودي عربستان ته رسیدلي دي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د روغتیا نړیوال سازمان د لوی اختر در رسیدو سره هم مهاله افغانستان کې د کانګو وینه بهون کې تبه پیخو په زیاتېدو اندېښنه خوده. او له خلکو یو غوښتنه دي چې د لوی اختر په ورځو کې د قربانۍ پر مهال دی پر دغه ناروغي د اخته کېدو د مخنیوي لپاره له ټولو احتیاطي تدابیرونو کار واخلي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وی پر دغه ناروغي د اخته کېدو د مخنیوي لپاره د پوهاوی او کمپاین هم پیل کړی دی. پاکلای پاموکي د اکرام شینواری رپورټ.
د روغتیا نړیوال سازمان د پنځشنبه په ورځ د اکسپرتولیز شبکه کې په افغانستان کې د کریمیا کانګو وینې بهیدونکو طبي د پیښو زیاتېدو خبر ورکړ او ویل دي چې د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره د خلک د غواګانو میګو پسونو او نورو سرویو یا د سرویو له غوښې سره د اړیکې پر مهال تل دستکشې ماسک ساتونکي چپنه وکاروي. دغه سازمان د کانګو د پیښو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ویل دي چې د دې ناروغي د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي او کمپاین هم پیل شوی. د طالبانو پر محکمه په افغانستان کې د روانې دوشنبه ورځ د لوی اختر د لومړۍ ورځې په توګه اعلان کړی. دغه حکومت د امیر روغتیا وزارت ویلي چې په افغانستان کې د کانګو د وینې بهیدونکو طبي پر ناروغۍ د اخته شو کسانو شمیر کې زیاتوالی په تړاو اندېښنې د پاملرنې د روغتیا نړیوال سازمان په ملاتړ د عامه پوهاوي یو کمپاین پیل کړی چې تر اختره پورې به دوام عمومي. دغه وزارت ویلي چې د محیطي روغتیا د ارزونې او څارنې د ریاست ټیمونه د کانګو ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره کسبګرو ته هم روزنه ورکوي. دغه وزارت ویل چې د کابل په مسله او کسبایو کې د خبرتیا لپاره بروشروزه او ویلالونه نصب کړي تر څو د سروې د ذبحې پر مهال کسبان مهم ټکي په پام کې ونیسي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایان شرپه زمان امرخیل هم د خلکو غوښتي چې د اختر په ورځو کې د سروېو د قربانۍ پر مهال بشپړ احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي.
زموږ له ولسونو غوښتنه همداره چې هغه هدایات چې زموږ د روغتیا پرسونل په توسط باندې تر دوی ورسیږي باید دغه هدایات دوی عملي کړي تر څو د کانګو ناروغۍ څخه دوی او د دوی کورنۍ محفوظ پاتې شي.
ټاکل شوی دغه د ورځنی کمپاین پترس کې به په کابل ولایتونو کې د سرویو د خرڅلاو په بازارونو کې خلکو ته د کانګو د وینې بهیدونکو طبي د ناروغۍ په اړه معلومات او سربیره سرویو باندې درمل هم پاشول شي. د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس دغه کمپاین د پیل په لومړۍ ورځ د کونړ ولایت مرکز د اسداباد ښار کې زرو کسانو ته د کانګو د وایرس د ناروغۍ په تړاو پوهاوی ورکړل شوی او په 300 سرویو باندې د کانګو د ناروغۍ د مخنیوي لپاره درمل شیندل شوی. همداشان د روغتیا نړیوال سازمان په مرسته د دغه کمپاین پترس کې د هرات ولایت مرکز او د انجیل گذری او پښتون زرغون ولسوالیو کې د خلکو د خبرتیا لپاره پوسټرونه هم نصب شوي. تیر دو شنبه پورس د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایان شرپه زمان امرخیل ویل چې د روان 2023 کال په لومړیو پیزو میاشتو کې په افغانستان کې د کانګو د طبي 203 پیښې ثبت شوي او په دغه موده کې شپږ تنه په دغه ناروغۍ د اخته کېدو وروسته مړه شوي.
البته په تیر کال کې له موږ سره 1234 په شاوخوا کې د کانګو مثبت واقعات ول چې په هغه کې د سلو په شاوخوا کې مړینه درلوده. روستوی کې لمخ سره څومره چې پټول هواد کې په 15 میاشتو کې د مړینې واقعیت دی البته شپږ مثبت واقعیات لرو. د لوی اختر په موده کې چې زموږ هوادوال اکثریت د حیوانات سره په تماس کې راځي هم یې قرباني کوي په دغه حالتونو کې واقعیت لمخ سره زیاتېږي. په نسبت د 2024 کال لمړنۍ میاشتو په دروستیو دوه میاشتو کې په افغانستان کې د کانګو واقعیت اته ډیر سره زیات شوې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان هم د جز په 12مه فبراير کې ویلي چې په تیر اونۍ کې په افغانستان کې د کانګو د طبي ضروري د اختر زراغانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. دغه سازمان ویلي چې روان کال له پیل څخه تر اوسه په مجموعي ډول د کانګو د تبي 968 مشکوکي پیخي په ټول افغانستان کې سب شوی چې د تیرو 3 کلونو له اوسه څخه سکل شمیر زیات دی. د کانګو د ناروغي وایرس په ګڼو اهلي او وحشي سارویو کې زیات شي او وده کوي او تر ډیره حده هغه کسان قربان یخته کیږي چې د سارویو سره سره کار لري. د وینې بهونکي تبي یا کانګو ناروغي د کلي له لارې د سارویو د زپي پر مهال او یا له زپي وروسته د میکروبي ویرو او د سارویو د وړیو سره تماس په صورت کې خلکو ته انتقالیږي. د لوی اکثر پروازو شپو کې چې خلک خورا زیات سروي زبکی او د سروي سره خلکو تماس زیاتیږي د خبرېدو احتمال هم د زور خبرتلا ډیر زیات دی. ډاکټر وی هغه کسان چې سروي زبکی او یا په سروي ولاس وي له دستکشو او زور محسوسو جامو څخه دي کار واخلي او د کلی د تشخیص لپاره دي سپینې او روښانه رنګ لرونکي جامې واغوندي. همداشان ډاکټر وی چې په انسان کې د کانګو د ناروغۍ نښې شدیده تبه د سر و عضلاتو درد د سترګو سوروالی له رڼا څخه ویره زړه بدوالی کانګې د ګیډې درد او ناسناسی دی او که چیرې دا ډول علایم په چا کې ولیدل شي ژر تر ژره دې نږدې روغتیایي مرکز ته ځان ورسوي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شي. لمالتیامو د تل پشان مننه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو ناوړي. په افغانستان کې د طالبانو له خوا شپږم ټولګینه پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز ضرورت پوره شوې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي په تیرو زرو ورځو کې د نجونو د زده کړو لپاره لږ تر لږه 3 میلیارد درسي ساعتونه ضایع شوي دي. سره له دې چې طالبان وایي د نجونو پر زده کړو بندیز تر امرسانی پورې دی، خو د نجونو د زده کړو یو شمېر فعالان وایي چې طالبان د خلکو وخت ضایع کوي او باور نه لري چې نجونو ته به اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي. پاموکي تفصیل ده.
د طالبان لخوا په افغانستان کې لشبګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز زر ورځې پوره شوې. نجونې وایي د ښوونځیو تړل کېدو له کبله سخت خواشینې دي.
زه خپل د مکتب ټول شیانو پسې خفه شوی ما، حتی د خپل د مکتب هغه ټول تختی پسې خفه شوی ما خپل د مکتب درسونه نه دي هیر کړی. اوس یې ولا ما خو هغه درس چې ماته مې استاد راکوه هغه درس هغه درس نه شم کولای ځان سره ولولم، ځکه چې هغه یو استاد چې ماته درس راکوه.
د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ ادارې یا یونیسف وایي په افغانستان کې د لومړنۍ دورې څخه په پورته دورو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز د خوښنون کې اعلان څخه زر ورځې تیر شوې او په دغه موده کې په ښوونځیو کې د نجونو د زده کړو لپاره 3 میلیارد درسي ساعتونه ضایع شوې دي.
د یو اشاره 5 میلیون نجونو لپاره دغه سیستماتیک محرومیت نه یوازې د غوی د زده کړو له حق څخه یو سرګند تیرای دی، بلکې د فرصتونو د کمیدو او د غوی پر رواني روغتیاي هم ناسمه اغیزه کړی ده.
د نجونو پر زده کړو د بندیز د زرو ورځو د پراکېدو سره هم مهاله د رواداري او مساور په نوم د بشري حقوقو او د نجونو او ښځو د زده کړو د ملاتړ دوه بنسټونو د اقرا په نوم یو آنلاین کمپاین پیل کړی دی. د نجونو د زده کړو یو شمېر فعالان وایي چې د امرسانی په نوم خلک غولول کیږي.
دغه خپل تر امرسانی پورې ویل زه فکر کوم د خلکو د ګنګس کېدل لپاره ویل کیږي، ځکه چې کته یو چاته وایي چې زه مطلق دغه شای نه منم، تاسو رخه یو څوک ډیر مخالفت کوي، خو که یو څوک چاته پلمه کوي چې نن دی نه زه سبا ته په فکر کوم سبا یې جوړوم بل ورځ مکتب خلاصوم بل ورځ مکتب خلاصوم، زه خو مطلق د زده کړو مخالف نه یم، زه د نجونو د زده کړو په ارزښت باندې پوهیږم خو مکتب نشته، یو ډول خلک غولول کیږي هر ورځ، یو ډول خلکو ته د خوشفهمۍ او خوشباوري خبرې کیږي، نو په دغه حساب هم زه ګومان کوم چې ډیر خلک جدي اقدام نسی کولای.
یو شمیر څېړونکو وایي چې د ښوونځیو تړل کېدو لپاره هیڅ ډول منطقي او شرعي دلیل نشته.
اسلام په خزه او نړیوال باندې فسکړی دی، یعنی هیڅ په دې کې تبعیض نشته. د نجونو پر مخ د مکتبونو او پانتونو دروازو بندول دا کوم هیڅ شرعي او علمي دلیل نه لري، دا صرف د رسول کسانو د سلیقه او شخصي ذوق خبره ده چې هغوی غواړي خپل ذوق او شخصي سلیقه په ټولو ملت باندې تحمیل کړي.
وقت طالبان لرسیدو وروسته نه یوازې د نجونو د منځنۍ او ثانوي دورو پر زده کړو بندیز لګول شوی، بلکې په پوهنتونونو او لوړ زده کړو په مؤسسو کې هم د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز لګول شوی دی. طالبان وایي دا بندیز دائمي نه دی. وحید فیضی د امریکا غږ. متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه،
د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوی ټلویزیونی خبرونه.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره په ټاکنیزو مبارزو کې وسلې لا هم د امریکایانو ترمنځ یو اختلافي بحث دی. ولسمشر بایدن په وسلو د بندیز لګولو غوښتنه کوي، خو د هغه سیال ډونلډ ټرمپ وایي چې بایدن د وسلو د درلودو په اړه د خلکو هغه حق ګواخي چې اساسي قانون ورکړی دی. نور تفصیل پر رپورت کې اوري.
ولسمشر جو بایدن د سه‌شنبه په ورځ په واشنگتن کې د وسلو د کنټرول پلویانو ته وویل چې د وسلو د قوانینو په تحکیم او تقوی کې همکاري وکړي.
تاسو ته اړتیا لرو چې د متحدینو په توګه د وسلو د هغوی لابیګرانو، د وسلو د تولیدونکو او ډیرو سیاستوالو په وړاندې بریالي شو چې د وسلو د قوانینو سره مخالفت کوي.
بایدن په اوتوماتو وسلو د مرکزی حکومت لخوا د بندیز غوښتنه وکړه او پر جمهوریت غوښتونکو سیالانو یې انتقاد وکړ چې هڅه کوي ای ټی ایف یا د الکول او تنباکو وسلو او چاودیدونکو توکو ټولنه بند کړي چې د وسلو سره د تړلو جرمونو په وړاندې د مبارزې مسولیت لري.
تاسو نشئ کولای چې د قانون تطبیق پلویان اوسئ او وایئ چې قانون د تطبیق پلویان یاست او بیا د ای ټی ایف د لغوه کېدو پلوی اوسئ. داسې نشئ کولای، دا د شرم وړ ده.
د یو څېړنیز مرکز د معلوماتو پر اساس له دریو څخه کابو یو برخه امریکایان وایي چې وسلې لري. ډونلډ ټرمپ په میمیش کې د امریکا د وسلو لوی لابي ته وویل بایدن غواړي دغه وسلې لري کړي.
که د بایدن حکومت څلور نور کلونه واک تر لاسه کړي، په یقین سره چې هغوی سل په سلو کې ستاسو د وسلو پسې راځي.
ټرمپ وایي دای به د وسلې حق چې د امریکا د اساسي قانون په دویمه ماده کې راغلی ورکړي، خو جو بایدن د حق ګواښي.
که هغوی بریالي شي زموږ هیواد به له ګڼو اړخونو ویجاړ شي. دویمه ماده تر محاصرې لاندې ده، خو که زه ووسم دا کار نه کیږي.
ترامپ د وسلو ملي ټولنې ته وویل چې د وسلو خاوندان به هغه په نومبر میاشت کې بریالي کړي.
دا غوره هیواد پالون کې دي، دا غوره خلک دي، او موږ به داسې کارونه وکړو چې هیڅوک باور نشي کولای. موږ به ټاکنې په داسې ډول وګټو چې هیڅ لیدلې نه وي.
بایدن وایي د وسلو د کنټرول په اړه د ولسمشر په توګه د ترامپ کړنې هغه دلیل دی چې نوموړی به بیا ونه ټاکل شي.
په خوانی ولسمشر په دې ورستیو کې د وسلو د ملي ټولنې ان آر ای غونډه ته ویلي و چې ډیر ویاړي. نقل قول: ما د وسلو په وړاندې چې ولسمشر وم څو نه کړل، او د څه په نه کولو هغه وضعیت د پام وړ لا خراب کړ.
بایدن د وسلو په اړه د سه شنبه په ورځ خبرې وکړې، دقیقا همغه ورځ چې زوی هانټر بایدن په ناقانونه توګه د وسلې د اخیستلو په ګډون په یو لړ مواردو مجرم وګڼل شو. بایدن د وسلو په تړاو د خپل زوی د مجرم ګڼل کېدو په اړه څونه ویل، خو د ویل کلی بیانې په خبرولو سره وویل هغه به د قضیې نتیجه ومني او د قضایي قوې پروسې ته به درناوی وکړي. هانټر بایدن د برحال جمهور رئیس مشر زوی دی چې مجرم ګڼل کېږي، او ټاکل شوی ده نوموړی په سپتمبر میاشت کې د فدرالي مالیاتو د درغلیو په یوې بله محکمه کې هم حاضر شي. د سکاټ سترنس راپور، سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمهیزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
زمونږ غږ د واشنګټن د سټډیو نه اوري. په جلا وطنۍ کې یو افغان فعال چې د دوو کلونو راهیسې پیښور کې اوسیږي، د افغان میرمنو د حقونو لپاره په آنلاین توګه مبارزه کوي، خو دغه میرمنه د پاکستان د امنیتي او ناڅرګند وضعیت له کبله خپل حق هم پایمال ګڼي. مسکا ساپۍ ورسره لیدلی او حالې په دغه راپور کې وړاندې کوي.
د پیښور په بور سیمه کې میشته دغه افغان فعال چې هوګی احمد زینومیږي، د افغانستان د پکتیا ولایت اصلي اوسیدونکی ده او نږدې دوه کاله کیږي چې پاکستان ته راکډواله شوی. هوګی په افغانستان کې د میرمنو او انجونو لپاره فعالیت درلود او اوس هم د افغان میرمنو د حقونو د شورا مشري په غاړه لري.
یوازینه علت دا و د افغانستان نه چې زه راغلم دا و چې زه او زما خاوند مونږ دواړه د امنیتي لحاظه په خطر کې وو، مونږ خطر سره مواجه وو. او په افغانستان کې ما خپل ډیر فعالیتونه مې درلودل، د ښځو مخصوصا د ښځو په ارتباط چې ځینو د انجونو مکتبونه په خپل کابل ښار کې چې مکتبونو کې ډیر زیات مشکلات وو، هغوی کتابخانې نه درلودلې او هغوی مشکلات سره مواجه وو. موږ خپل په شخصي هوډ باندې او خپل په شخصي توان باندې هغو ته به مو کتابخانې جوړولې او په اطراف کې ځینې ښځې وې چې هغوی نه سوې کولی چې درس ووایي. اوس یو شورا لرم زه په خپله چې په نوم د شورا عدالت خواهی زنان افغانستان ده، او دا شورا کې ډېرې منورې ښځې او ډېرې مبارزې ښځې او ډېرې تحصیل کرده ښځې دي.
هوګی یو لور لري، هغه چې په افغانستان کې د سیاسي علومو څخه فارغه ده، غوښتل یې په افغانستان کې قاضي شي، خو دا مهال په پېښور کې د بیکارۍ او امنیتي ستونزو سره مخ ده.
زما غوښتنه او زما ارزو دا و چې زه په افغانستان کې یو قاضي شوم او د یو قاضي په صفت کار وکوم. خو په پاکستان کې ژوند کول دا دلته ډیر مشکلات سره موږ مخامخ یاستو، بل خصوص دا چې زه په خپل بیکار یم او زه چې خپل شخصا کار ته زما یا چیرته غواړم چې کار ځانته پیدا کوم، نو موږ ته وایي په خاطر دې چې تاسو افغانان یاستئ موږ تاسو ته کار نه درکو. او بل دا خبره چې زما خاوند هم بیکاره ده، په افغانستان کې دا ډیفنس لایر یعنی وکیل مدافی و، خو مګر هم دلته بیکار ده. د ماجرینو دفتر ته کله چې موږ ځو ورته مراجعه کوو، ورته وایي چې موږ مشکلات سره مخامخ یو، موږ نسو کولای چې دلته په آرامه باندې ژوند وکړو. دا د ماجرینو وستل دا خو یو بل غمیزه ده. نور دوی موږ ته وایي چې موږ هیڅ کوم مسؤلیت ستاسو په مقابل کې نه لرو.
د هوګی ترور چې ورسره د میرمنو د حقونو لپاره کار کوي هم له ورته ستونزو شکایت لري.
خانمایی که در افغانستان هستن نقد تحصیل ندارن، نقد کار ندارن، آزادی بیان ندارن، هیچ چیز ندارن، هیچ حق ندارن، حق تصمیم گیری در زندگی حتی ندارن. شرایط بر ما مساعد نیست ما زندگی کنیم. بنابراین ما آمدیم به پشاور. اینجا هم دولت گاهی میگن که اخراج میکنیم، گاهی دیگه ویزه ما نداریم، اسناد قانونی نداریم. باید ملل متحد قسمت ما توجه کنن.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په هیواد کې د نن افغان میرمنې لخپلو ګڼو اساسي حقونو به برخې شوي او پاتې نورې چې جلاوطنۍ کې ژوند کوي د به برخلیک راتلونکي سره مخ دي.
د هوګې په څیر ګڼې نورې افغان میرمنې هم د ښه راتلونکي په تکل پاکستان کې شیبې شماري، خو معلومه نه ده چې دوی به څنګه له دغه ستونزو څخه ځانونه وژغوري. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، پېښور.
طالبانو د افغانستان لندنه نه د امریکا غاګ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاګ په پورش منتي خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنه پختو خبرونه پا 2140.0 2015.0 9015.0 15590.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدل شي. سپین خبری یا رکو راست خبرونه پا لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو څپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساسه غټ یا صدای شما خپرونه پر لنډو څپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدل شي.
درنو اوریدونکو د دې اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د اټومي انرژي نړیواله ادارې یو پریکړه لیک تصویب کړ. په دې پریکړه لیک کې ایران د هغه هواد د اټومي پروګرام په اړه د همکارۍ د نه کولو لامل وغندل شو. د فرانسې، برتانیې او جرمني په ملاتړ دغه پریکړه لیک په شلو موافقو 12 غیر حاضرو او د روسیې او چین په دوو مخالف رایو سره تصویب شو. د نورو ډیرو مسایلو په منځ کې په پریکړه لیک کې د دې ادارې د عمومي رئیس د لوی اندېښنې یادونه وشوه چې وایي نامعلوم اتمي مواد د ایران په څو نامعلومو او نا اعلان شوو ځایونو کې شتون لري چې اوسنی موقعیت هم دوی ته معلوم نه دی. په پریکړه لیک کې د ایران لخوا څو با تجربه پلټون کې غندل شوي چې د معلوماتو د ورکړنې ډډه کړې ده. په داسې حال کې چې د دوی معلومات د ادارې ته په بشپړ ډول د اجازه ورکولو لپاره اړین ګڼل کیږي، څو دا اداره په ایران کې د تایید شوي فعالیتونه په موثره توګه ترسره کړي. پریکړه لیک د ایران لپاره د محافظې ستونزو د حل اهمیت په ګوته کوي چې تر اوسه لا پر ځای پاتې دي. د اټومي انرژي په نړیواله ادارې کې د متحده ایالاتو سفیر لورا هولګیت د دې ادارې رئیسه هیئت د اټومي انرژي په نړیواله ادارې کې د متحده ایالاتو سفیر لورا هولګیت د دې ادارې رئیسه هیئت ته په خپلو څرګندونو کې د ایران اټومي پروګرام نړیوال امنیت ته جدي ننګونه وبلله. هغه ول لمړی ځکه چې ایران دا اړینه همکاري نه ده کړې چې د قانوني مکلفیت سره سم په ناڅرګندو ځایونو کې د اټومي موادو په اړه بشپړ معلومات شریک کړي. نو په پایله کې د اټومي انرژي نړیواله اداره هم ورباندې باور بایلي چې آیا د ایران اعلان شوی معلومات به هم سم او هم بشپړ وي او کنه. سفیر هولګیت یادونه وکړه چې دوم دا چې د ایران لوړ پوړو چارواکو ګواښ کړی چې ایران به په خپلو بیان شوو اټومي اصولو او پخوانیو ژمنو له سره غور وکړي او ټینګار کړی و چې ایران کچیر پریکړه وکړي د اټومي وسلو د زر تر زر جوړولو لپاره اړینې تخنیکی وړتیاوې لري. په پای کې هغه په ګوته کړ چې د اټومي انرژي نړیواله ادارې پریکړه ته د ایران هماغه پخوانی جواب د همکارۍ پر ځای د ستونزو زیاتول دي چې په هغه کې د فوردو په تاسیساتو کې د 80% غنی شوی یورانیم تولید هم شامل دي. سفیر هولګیت د اټومي انرژي د نړیواله ادارې د عمومي رئیس رافائل ګروسی په حواله وویل چې ایران یوازنی هیواد دی چې اټومي وسلې نه لري، خو د کچې ته د رسیدو لپاره یورانیم غنی کوي. په داسې حال کې چې متحده ایالات د جون په 15مه د تصویب شوي پریکړه لیک ملاتړ کوي، سفیر هولګیت وایي دا مهمه ده چې داسې پریکړې په پراخه ستراتیژۍ پورې تړلې وي. دا پریکړه لیک باید د یوې ستراتیژۍ لومړی ګام وي څو د ایران اټومي پروګرام ته د پایښت وړ او اغیزمنه حل لاره ترلاسه شي چې د اټومي انرژي سره د بشپړې همکارۍ مسله هم پکې شامله ده. سفیر هولګیت پر ایران غږ وکړ چې له خپلو پارونکو اټومي فعالیتونو نه لاس واخلي او په پای کې د خپلو محافظتي مکلفیتونو سره سم بشپړه همکاري وکړي. هغه ول د ایران لپاره دا فرصت موجود دی چې له هغه لارې چې اوس تعقیبوي بل لاره غوره کړي. درنو اوریدونکو، داوا د امریکا غاک سر مقاله چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوي. درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اوریدئ. تر بیام خدای مالش.